په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسی په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغه باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامه عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه وی شوی. هغه ډیډلاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مور ډیر ناوخته د خپل وخت څخه، او هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډیره کمه حده پورې افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله و چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین وي امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودي. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه توافقنامه په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهه تخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي. دا زموږ کې قوت راو بخښي، مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونرسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف څه پدې کې ټول مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بل مسله ده چې پاکستان ته دوی څومره تادي کوي چې سولې غواړي. باید یو
اعظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینید د تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن وجه گفتن تا 5000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5000 تا 5000 یکم شامل 5000 است و 4999 شامل 5000 است. که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون، و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست که طالبا به امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالبا امریکا هم بوده. طالبا این را به عیس یک بانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 15000 بندیانو اله کول ته منتظر نسی او بین الافغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د اله کولو لړۍ مه دروئ، بیرته باید شروع سي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. تواصل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند، این شکی نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن بس از رای جنگ برندش رای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هست یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. عظمی سب تاسو هم پوجریان که است چه د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره مو کتل، لغه مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک وته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل سي؟
زکه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنی هم نلری. دا بیا دیر افغانان آغا شای نگواری چی مثلا طالب گرام که بیا بین جنگ وی طالبان تا پکار ده چی آغا سختریز افراد چی بخول میند کدیم آغای باید بدی توانایی دی ولری چی آغای کنترول کلی چی او یو دست جمعی را چی دا با دیر مفید نوی چی یو دل جو طالبان راست یا نور دی
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه، کور ودن.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په باندې خبرې کوو. باباوري چې ځوان افغان سینماګران لکه مستونزو سره مخ دي.
امنیت نشته، سینما نشته. امنیت چې نشته د اورو رسوګل ته انویسټمنت نک.
او ځوانان د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی. را دي شي ځوانان خپل زده کړې دیو کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړه کړی او زه رو یم د میر وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هوا څخه اورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لپه کړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر پردو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خپرېږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپله وکړي.
که فکر وکړو او وګورو، دا زموږ اوسه سینماګاران ډېری څوک په ښار کې دکان لري، څوک ډرایوري کوي، همدغسې خپل شخصي کارونه یې ځان ته جوړ کړي دي، ځکه دوی ته د سینما له لارې کوم خاص عاید لاسته نه راځي. داسې سینماګاران ما لیدلي او ما ترې پوښتنه کړې، هغوی ویلي دي چې موږ حتی بیرته د خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه ښه کړي چې هغه هم راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کړي، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوي چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی او حق فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر د سینې کې ځوانان تلاټ شي هغه باندې کار وکړي، چې د سې څوک پیدا شي هغه وګوري تاکي کې مثال. خو مدلت افغانستان کې یا ماغه سي په خټول فلم نه جوړیږي، هغه کسی نه پکې چې دلته وس کومې کسی رواني